درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کرونا سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیونه یورو زیاته مرسته کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو بل ساتونکی وواژه. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمېر تر ایټالیا واوښت او سعودي عربستان هم د کرونا وایروسو په خاطر ګرځبندیز موده اوږدوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ یو ساتونکی وواژه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکی سید عطاالله د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري یې ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غنی دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو له لوري وشل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزي محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پر ټویټر لیکلي چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د طارق آریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان هم ژوبل شوي دي. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کرونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثره دولتي ادارې ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران، د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي، روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونه له دې امره مستثنا دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېرونې وویل چې 1400 پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره ګزمی کوي. د کورونی چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو وغوښتل چې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي، په خپلو کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کرونا وایروسو د خپرېدو اوسنی حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس نن یوه ورځ مخکې تر دې اعلان کړه چې په دغه هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي. سعودي د کرونا وایروسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تیرونه سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او نورو لوی ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز ولګاوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمېر تر ایټالیا هم واوښت. تر اوسه پورې په امریکا کې تر 40,000 زیات کسان په کرونا وایروس مړه شوي او تر 500,000 زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرونو سره سم تر پرون ناوخته پورې په متحده ایالاتونو کې 40,283 تنه په کرونا وایروس مړه شوي او د 15,220 تنو کرونا تایید شوې ده. د کرونا په وایروسو تر ټولو ډیر کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 1,080,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. په روسیا کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي او پر دې هیواد د کورونا وایرس د ستري جوپې د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیونی مرکه کې وویل د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیټرسبورګ ښار کې وضعیت کړکېچن وباله. ویویل چې په دې شارونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په روسیا کې پرون د کورونا وایرس مثبتې پیښې 10515 ته رسیدلې وې. ویل کېږي چې د دې ویروس له کبله په روسیا کې تر پرونه 106 تنه مړه شوي وو، خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیا کې چې 145 میلیونه وګړي لري، حکومت د کورونا وایرس رښتینې شمېرې نه اعلانوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 3 میلیون یورو زیاته مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي د شزینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکوي.
خځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې تر ټولو اسی پذیره یو قشر دی.
په ناټو کې د امریکا استازی وایي د افغانستان د کشالې د حل لپاره تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. په لشکرګاه کې یوه نوې مینه جوړیږي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه نفوس زیات شوی او اوسنی ښار ورته کوچنی دی.
هغه نقشه چې پخوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهر سازی او شهروالۍ د مشکلات.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي، او هم د ازادي رادیو راپورونه مرکه او دور مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانی پته ده. اروپای ټولنې تازه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلې خواوی باید د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره اوربند وکوي. اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو کلونو جګړو له امله ډېر کمزوری شوی دی، او د دې هېواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلمنځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو ځانګړي کړي، او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایی اتحادیه پرون ویل چې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی وضعیت شای افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوری کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. دا افغانستان سره د اروپایي اتحادیه په دې 112 میلیونه یورو مرسته کې لږ تر لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیل شوې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر پیر مایدن ویلي اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لاکلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې ترڅنګ د هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یوه موافقه وکړي، او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو شکل خواوږ کوي چې د بشري خواخوږۍ له مخې عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي، او په څنګ کې به د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستانه شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کیږي. اروپایي اتحادیه پر نوویل چې په ټوله نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 40 بلیونه یورو تر اوسه ورته راغونډ شوي دي. اروپایي ټولنې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دوی به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایي کمیسون مشري ارسلا وان ډرلین د چهارشنبه په ورځ وویل چې کورونا ویروس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وای په دې کې زموږ ګټه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایي اتحادیه چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس پر ضد کلک مبارزه مشري وکړي، موږ په اتحاد او ګډ کار له دې ویروس سره جنگ ګټلای شو.
By standing united and working together.
د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالر او د پیسو نړیوالې ادارې د 25 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شنبه په ورځ ویل چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 555 ته رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ اخلاص اجي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو. خو اوس یو بل موضوع د په هلمند کې په لومړي ځل یو نوې مینا یا شارګۍ جوړیږي. چارواکو که څه هم تازه څه نه دي ویلي، خو پخوانی احصایې ښیي چې تر کابل او کندهار وروسته هلمند درېمه درجه ولایت دی چې ډېرې مځکې پکې غصب شوي دي. په هلمند کې چې مځکې ډېرې او زرګونه کسان یې په بېکورۍ کې شپې ورځې سبا کوي، د دغه شارګۍ اسانتیاوې او د یوې نمرې قیمت څو دی؟ په دیاره نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې اورو.
پلشکرګا کې د لومړی خصوصي شارګوټی 2000 نمرې لري چې د اپارتمنونو او پرمځکو کورونو لامل به په زرګونو کسانو ته د کورونو نمرې او ټول روزمره اسري خدمتونه برابر سي. د غازی محمد ایوب خان په نوم د دې خصوصي شارګوټی مسولین وایي غواړي د خودسر نمرو د توزیع او د ګډوډ شارچي په تیرو نږدې 30 کلونو کې د لشکرګاه یو برخه دغه ډول جوړه شوې ده، پر ځای په منظم او عصري ډول د ټولو خدمتونو او نورمونو سره خلکو ته په مناسب قیمت نمرې او کورونه ورکړي. د شارګوټي مسؤل حاجی محمد عیسی عمری ازادي رادیو ته ول ځکه شخصي رانیولې ده او په شارګوټي کې به تر 50 سلنه ډیر کارونه عمل منفیاوي. دی وای غواړي د دې لارې نور سوداګر هم عصري او مډرن کارون ته وهڅوي. شاروال عصمت الله سمدی وایي لشکرګاه تر کابل وروسته د مساحت او ماستر پلان له مخې لوی ښار دی، خو په تیرو نږدې 2 لسیزو کې ډېرې سیمې پکې غیر منظمې جوړې سوي دي او ښار ته نږدې اکثره د اهمیت وړ مځکې د زورواکو لخوا غصب سوي دي. ښاغلی سمدی وویل د دغه ښارګوټي جوړېدل به خصوصي سکتور ته وخت ورکړي چې وښي څومره په معیار برابر کارونه کولای سي.
موږ په دولتي امکاناتو ډېر کم امکانات لرو. موږ مجبور مکلفي سکتور خصوصي سره کار وکړو ترڅو هغه تر دولتي امکاناتو زیات امکانات لري.
د هلمند چارواکي وایي د غازی محمد ایوب خان په نوم ښارګوټي به د هغه کسانو سره چې د نامنوي لامل شهر ته راغلي دي د کار او کورموندنې په برخه کې مرسته وکړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذ غلام ولی افغان ول د لشکرګا په خوانی نقشه وړه او په تیرو څو کلونو کې رامنځته شوی انکشاف شو، خو د ویش پروګرامي عادلانه نه وو او ډیر خلکو ته پکې د کور او مسکن امکانات نه دي برابر سوي.
هغه بدبختی او لکبله په ټولو خارونو کې من جمله لشکرګا خار کې د نفوذ زیاتوالی رامنځته شو او د نفوذ زیاتوالی را کبله هاغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهرسازی او شهروالی او د مشکلات او
الحمدلله اختدی او ګله ډوډۍ دروازانی یا د بل یا د موټر یا د تراکتور یا د بل چې په واسطه یو ګله ډوډۍ ځانته پیدا کړي. دوه هم دا چې ټول سرمایه په خپل ولایت کې خپل سره خړل کیږي.
په نسو شپوره تجربه مځکه کې دغه شارګوټي د شهر جوړونې د وزارت په منځوري او د ځای چارواکو ترڅارین لاندې جوړیږي چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د شارګوټي د مسولینو په خبره ډیره برخه به د هلمند خلکو ته د څوکلونو لپاره په کیست ورکول کیږي. مهمه دا ده چې دغه شارګوټي په چارو کې به په اوسط ډول هر ورځ نږدې زور کسانو ته د کار زمینه برابر سي او د دې لارې به خپل کورنیو ته حلاله نفقه برابر کړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو
په ناټو کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او د دې د سولې لپاره تر ټولو غوره لار بللې ده. بیلی هاچسن پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده. نو موري زیاته کړې ده چې سولې ته د رسیدو په لاره کې امریکا او د ناټو ټول غړي هیوادونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لار ده چې روانه جګړه ختمه کړي. دغه امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نوموړي تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر یولسمه یو فرمان ورکړ چې له مخې به 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کېږي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک شو، موافقه شوې وه چې افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به 1000 تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دوړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت تیر چهارشنبه او پنځشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ 300 تنه طالب بندیان خوشي کړل او ویل چې دا هغه بندیان ول چې د طالبانو لخوا په اور سپارل سوی لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوښ دي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي 40 کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بے باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وی اوس یو وخت را رسیدلی هغه اړخونه چې په جګړو کې شکل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره لاره مستسوي فرصت څخه استفاده وسی، هغه سولې چې ټول افغانان یې وردي. میرمن هاچسن زیاته کړه افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناټو متحدینو د همکارۍ او ګډ مسولیت ستاینه وکړه او وی ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه بل دې ځای ووزي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د شزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړی توبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر دا خبره د اف د نړیوال سازمان د غشتنې په اړه ازادي رادیو ته وکړه. د اف نړیوال سازمان په ورستیو کې له افغان حکومت غوښتي چې د شزینه بندیانو خوشی کولو ته لومړی توب ورکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان ولسمشری مانی د بخنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کرونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په حق لدی، کوم شرایط چې د ښځینه بندیانو د خوشی کېدو دي ډیر اسانه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخنه نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د خزینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د خزینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال آزادی راډیو ته وویل
خزی چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې هغه زموږ د ټولنې تر ټولو اسی پذیره یو قشر دی. دولت باید زنانه ته اولیت ورکړي او د هغې سره سره نورو نارینه زندانیانو چې په هغې کې هم سپینګیري مریضان اطفال نور شامل دي هغې سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډېر وي شامل دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غړې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قومندان سره د طالبانو د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله په دې کتنه کې د هغه څه د ختمولو غوښتنه سوي چې طالبان یې د سولې تر موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو د حملو زیاتېدل ګڼي. ډیل میل د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د لیکنې په حواله د امریکا د پوځ یو ویان چې اصولا نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له طالبانو غوښتنه وکړه چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. دغه ویاند ویلي امریکایي پوځیان به د اړتیا په صورت کې د موافقې له شرایطو سره سم د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د سولې هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه هدف یې په افغانستان کې د 19 جګړې پای ته رسېدل دي. د امریکایي ځواکونو ویان تایید کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو د بحث لپاره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دا کتنه د جمعې نه وخته په قطر کې وسوه. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي طالبان وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته یې پر افغان ځواکونو خپلې حملې کمې کړې خو پر امریکایي او ناټو قواوې حملې نه دي کړې. د لیکنې په حواله د افغان قواوو پر ضد د طالبانو زیاتې حملې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې سوي دي. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غړي کې د افغانستان په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د کورونا وایرس خپرېدل د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته څه معنا لري؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې د نړیوال اقتصادي بحران په وخت کې د افغانستان اقتصاد تقریبا اغیزمن سوی نه و ځکه تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و او دا مرستې له وقفې پرته ورته را روانې وې. خو د کورونا وایرس یا کووید-19 قضیه متفاوته ده او د افغانستان ماتېدونکي او جګړه ځپلي اقتصاد ته د ضربې مثال لري. د ډیپلوماټ خبرونې د مطلب په یو برخه کې راغلي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه، حال دا چې حکومت په هغه کال د 15% ودې پلان درلود. د خبرونې په لیکنه کورونا وایرس افغانستان ته په داسې حال کې ورسېد چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړه او نړیوال بانک په یو راپور کې د پانګونې لپاره د افغانستان امنیتي وضعیت د یوه عمده محدودیت په توګه یاد کړ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 550 اوښتی دی.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس او د اخته کسانو شمیر رسما تر 550 اوښتی دی. د ایران حکومت پرون پریکړه وکړه چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی پرانیزي. د ایران پلازمینه تهران له دې پریکړې مستثنا ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
سره له دې چې د ایران حکومت پریکړه کړې ده چې یو شمېر هغه دفترونه او سوداګریز شرکتونه چې د کورونا وایروس له کم خطر سره مخامخ دي پرانیزي، خو په تهران کې به وضعیت پر ځای وي. د ایران د رسمي خبري اژانس اسناپ وینا په تهران کې به د اپریل تر 13 ټول بندیزونه پر ځای وي او تر هغه وروسته شایي هلته هم دا کار وشي. له تهران د باندې دولتي دفترونو هم کار پیل کړی، خو له دریو یو مامور بل کوره کار کوي او د کار ځای ته بنځي. د ایران خبری آژانس ارنا ویلی چې ولسمشر حسن روحانی پر خپلو خلکو ژغ کړی چې د خپلې روغتیا لپاره ټول شرایط مراعت کړي. روحانی ویلی چې د بندیزونو کمیدل په دې معنی نه ده چې خلک فزیکي واټن او د روغتیا پالانو سپارښتنې له پامه وغورځوي. په ایران کې د رسمي سرچینو په حواله له 10,000 زیات وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او له 4,300 زیات خلک له دې کبله مړه شوي دي. خو یو شمېر چارواکي پر دې چې د ایران حکومت به حقیقي شمېرې خپرې کړې وي شک لري. د ایران د خبری آژانس تسنیم په حواله د دې هیواد د سوداګرۍ خونې د هغو سوداګریزو شرکتونو چې د کرونا ویروس له کم خطر سره مخامخ دي لیست حکومت ته وړاندې کړی دی. تسنیم لیکلی د دې ادارې په باور هغه دوکانونه او شرکتونه چې د خلکو ګړګونه پکې کموي کار پیلولای شي، ځکه هغوی د کرونا ویروس له زیات خطر سره نه دي مخامخ. د ایران حکومت اندیښنه لري چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د دفترونو او سوداګریزو شرکتونو ډیره موده بند پاتې کیدل به د دې هیواد اقتصاد ته چې د نړیوالو بندیزونو له امله تر جدي فشار لاندې دی لا زیات تاوان ورسوي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د حکومت تویاند علي ربيعي په حواله پرون وویل چې که د ټول هیواد قرنطین ډیره موده دوام وکړي شاید له 4 میلیونه زیات ایرانیان له کارونو ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له ټمی موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول اقتصادي بندیزونه له سره ولګول، خو د امریکا متحدو ایالاتو په وروستیو کې چې ایران د کرونا ویروس د خپرېدو له امله تر سخت فشار لاندې دی تهران ته د مرستې وړاندیز وکړ. ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړ. ایرانی چارواکو ویلي چې د مرستې پر ځای دي پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ټکنالوژي د کورونا په وړاندې څه کوي په دې اړه هم وروسته یو مطلب لرو، خو اوس د یو جالب واده په باب. په اندونیزیا کې یو زلمی له یوې پیغلې سره د کورونا له کبله پر بندیزونو سربیره واده وکړ، خو داسې واده چې په نړۍ کې شایع ساری ونه لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبه راهبروي.
محمد نورګامان او اوجلی ستاری د کورونا ویروس خبرې دوه لپاره تر خبرداري مخکې د واده نیټه ټاکلې و، خو خبرداري تر نیټه مخکې شو. نو دوی د جمعې پورز د کورنۍ اته تنه په پلازمینې جاکرتا کې خپل محفل ته ورغوښتل. نور خپلوان او دوستانو ته بلنه ورکړه چې د انټرنیټ له لارې دا مراسم وګوري. په انډونیزیا کې په رسمي ډول پر غونډو اجباري بندیز تر اوسه حکومت نه دی لګولی، خو وروسته تر دې چې راپور ورکړل شو چې څه باندې 3,500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تر 300 د ډیرو ژوند د اخیستونکي او وژونکي ناروغي اخیستی دی، چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له لویو غونډو سره پام کوي. د دې دوو انډونیزیایانو نورګامان او لیستاري د واده لپاره د اپریل 12 نیټه ټاکل شوې وه، او تیر کال له دواړو لوریو پریکړه کړې وه چې په جاکارتا کې به په یوه سالون کې واده کوي او دې محفل ته به 1500 کسان ورخوړي. بې میرمنې چې واده یې د خپل کور د ناستې له کوټې لید رویټرز اژانس ته ویلي چې هغه کمیس چې دې غوښتل په دې محفل کې یې واغونځي هغه یې په خپل کور کې د مراسمو پر مهال پتن کړ. دې میرمنې زیاته کړه چې خوا مې بده شوه چې په محفل کې مې جسمن حضور نه درلود، خو د خدای شکر چې بیا هم دا محفل په خیر تیر شو.
Kulihat dirimu hadir rasa hati ini.
په انډونیزیا کې د کورونا له کبله د جالب واده مو واوریدل. اوس هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بسیم راته سواته له شمېرې له لارې مو راستولي دي. بشیر حبیبزی له نګرهار لیکي باید ټول افغانان د کورونا ناروغي پر ضد کلک اقدام وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي باید طالب بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا خپرې شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتو نه دي. د هلمند ولایت بلاوریدونکو محمد اسلام یار خان محمد اسلام یار لیکي وای ک خلک د کورونا مریضی جدي ونه نسی دلته به هم د امریکا او چین په شان د ناروغي خپرشي او یو بل اوریدونکو غلام سرور نبی